بس نور ته خدای دې ته هدایت وکي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. قدر منوریدونکو شیبه وروسته د زهرو کاروان پروګرام پیلېږي، خو لمړی په مکرې خبرونو ته. د طالبانو حکومت د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځنګړي راپورتر وروستای راپور ته توند خبرګون ښودلی دی. د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن پر ایکس شبکې لیکلي چې د ملګرو ملتونو ځینې چارواکي په ځانګړي توګه ځانګړي راپورتر یې هڅه کوي چې د ده په وینا د دوحې له غونډې مخکې د خلکو ذهنیتونه بل خوا وړوي. مجاهد زیاتوي چې د استازي د ده په ټکو د ناسمو تصویرونو په وړاندې کولو سره لوی پرمختګونه تر سیوري لاندې راولي. هغه ټینګار کوي چې له طالبانو سره باید مثبت او کارنده تعامل وشي. د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بنټ په خپل راپور کې چې پرون یې د بشري حقونو شورا ته وړاندې کړ، طالبان د جنسیتي ځپنې د سیستم پر عامولو تورن کړي او د طالبانو تر واک لاندې د ښځو او نجونو وضعیت یې ټکان ورکوونکی بللی دی. د افغانستان د ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورتر د وروستي راپور هرکلی کړی. رینا میری پر خپل ایکس پاڼه د ښاغلي بنټ راپور چې پرون د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شپږ پنځوسمې غونډې ته وړاندې شو پیاوړی بللی دی. او دا راپور داسې مهال خپریږي چې ټاکل شوی د روانې میلادي میاشتې په پای کې ملګري ملتونو د طالبانو استازي او ځینې نور اړخونه په دوحا کې سره راټول شي. نامعلومه وسلوالو پرون په خیبر پښتونخوا کې خبریال خلیل اپریدی ووژه. د خبر پولیسو او د وژل شوي د کورنۍ غړو ازادي راډیو ته تایید کړ. خلیل اپریدی د خیبر ټلویزیون لپاره چې په پښتو ژبه خبرونې کوي کار کاو. پولیسو ویل چې اپریدی په خیبر سیمه کې له یو میلځای له خپل ملګري سره د کور په خوا روان و چې وسلوالو یې موټر ته لاس ورکړ او بیا یې ډزې پې وکړې. د خبر له مخې اپریدی ځای پر ځای مړ شوی او ملګری چې سجاد نومیږي ټپي شوی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر وایي چې اسرائیل ممکن په غزا کې په پرله پسې ډول د جګړې له قوانینو سرغړونې کړې وي. د ادارې په یو راپور کې چې نن خپور شو ویلي چې د اسرائیلو پوځ په غزا کې د عملیاتو پر مهال د ملکی وګړو او جنګیالیو په توپیر کې پاتې راغلی دی. په راپور کې د اسرائیلو هغه شپږ عملیات ارزول شوي دي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ادارې د راپور له مخې ملکیانو ته ډېره مرګ ژوبله او ملکی تاسیساتو ته ډیر زیان اړولای دی. د غزې د عامې روغتیا وزارت چې حماس ډله اداره کوي ویلي چې د اسرائیلو په پوځي عملیاتو کې له 1400 ډیر کسان وژل شوي دي. د روسیې په لرې ختیځ کې یوې محکمې هغه امریکایي سرتیری ته د درې کاله او نه میاشتو بند سزا واوروله چې په تیره می میاشت کې روسیې ته پتلو سره پوځي مقررات تر پښو لاندې کړي وو. 2 کلن ګوردن بلک چې له خپلې روسۍ ملګرې سره روسیې ته سفر کړی د ولادیوستوک په یو محکمه کې ادعا کړې چې بې ګناه دی، خو هغه منلې ده چې د الکساندرا واشچوک په نوم یوه مېرمنې چې پرده یې د نشې په حال کې برید کړی ووهلې ده. محکمې ویلي چې بلک به دې مېرمنې ته د شخړې په همدې قضیه کې $115 جریمه ورکوي. روسي څارنوالانو د امریکایي سرتیري ته د نږدې 15 کاله حبس غوښتنه کړې وه. او نن د کرکټ د نړیوال شل اووریز جام د اتو غوره لوبډلو پړاو سیالۍ پیلېږي. په لومړۍ لوبه کې ماښام مهال امریکا او جنوبي افریقا لوبه کوي او دوهمه لوبه د ویست انډیز او انګلستان ترمنځ ده.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې به واوري چې اروپایي ټولنه وایي له افغانستان څخه د هیروینو قاچاق کم خو د ښیښې قاچاق ډیر سوی دی.
What we know is that in most
of the موږ په هیغو په افغانستان کې اوس هم د تاریاکو زیرمی او قاچاق مسیر شته.
په افغانستان کې د تاریاکو او هیروینو جوړیدل او بیا اروپا ته د دې موادو د قاچاقو د وضعیت په اړه مو د اروپای ټولنې د نشه یي موادو او اعتیاد د سارنې د مرکز له تحلیلګری میرمن ګروشکو سره مرکه کړې.
Indeed, the United Nations Office on Drugs and Crime estimated that opium production fell by 95%.
حقیقت کې لنشي مواد او جرمونو سره د مبارزې نړیوالې ادارې یو ځیاټ کل کړی دی چې په 2023 کال کې په افغانستان کې 95% تریاک کم شوې دي. په داسې حال کې چې په دې برخه کې لا هم حالت روښانه نه دی.
په یو بل راپور کې بواوري چې په هرات کې زر نفر روغسوي معتادین د هغوی د ساتنې او پالنې له مرکز څخه رخصت شول.
موږ څوار لزر معتادین ټول کړي دي او د دوی تداوی مو کړی ده. چې کله دوی جوړ شي ښه شي، بیا موږ د خپل قربان ته په ټینګ ضمانت ورل کوو او هغه بیا موږ د هغو نظارت کوو.
د قیس په نوم یو معتاد وایي چې زوی مې زما د اعتیاد له امله د مرګ له ګواښ سره مخ شو.
زه مدام افتخاري ډول باندې نورین تلویزیون کار کوو. بیا درې نوي څلور نوي کال کې سویچ خندا خپرونه او هغه مخ تړل هغه ښه تجربه وه. ښه هغه
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
څه خبره ده؟ ولې ژاړي؟
اوس پرونه په یو راپور پیل کوو. یوه تازه څېړنه ښیي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت له کمېدو سره اروپایي هیوادونو ته د هیروینو قاچاق هم کم سوی دی. د اروپایي ټولنې د نشه یي موادو او اعتیاد د څارنې مرکز په خپل تازه راپور کې لیکلي داسې نښې نښانې سته چې اروپایي هیوادونو ته د هغو هیروینو قاچاق کم سوی چې د افغانستان له تریاکو څخه جوړ سوي دي، خو د دې برعکس د کیمیاوي نشه یي موادو قاچاق مخ پر ډیرېدو دی. له نشه یي موادو سره د مبارزې تحلیلګران وایي چې په دې برخه کې مبارزه د هیوادونو ترمنځ ګډې همکارۍ ته اړتیا لري، خو دوی پر دې خبره هم ټینګار کوي چې د طالبانو د حکومت په رسمیت نه پیژندل د دې همکارۍ پر وړاندې خنډ دی. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د اروپایي ټولنې د نشه یي موادو او اعتیاد د څارنې مرکز په 2023 میلادي کال کې د نشه یي موادو د وضعیت په اړه خپل تازه راپور خپور کړ. په دې راپور کې راغلي په افغانستان کې د کوکنارو په کښت کې د 95% کموالي په اړه د ملګرو ملتونو تر اعلان وروسته اروپایي هیوادونو ته د هغو هیروینو قاچاق په نسبي ډول کم شوی چې د افغانستان له تریاکو څخه جوړ شوی دي. د اروپایي ټولنې د نشه یي موادو او اعتیاد د څارنې مرکز مشر الکسیس ګوستل د دې راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل که څه هم په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم شوی دی، خو په افغانستان کې دننه او ګاونډیو هیوادونو کې د افغانستان له تریاکو څخه د هیروینو جوړېدل اوس هم دوام لري.
What we know is that in most
سومره چې موږ پوهیږو په افغانستان کې اوس هم د تریاکو زیرمې او قاچاق مسیر شته. له همدې امله دا اړتیا لیدل کیږي چې څو میاشتې انتظار وکړو تر څو په افغانستان کې پر اروپایي بازارونو باندې د کوکنارو د کښت د کموالي اغیزې ووینو. خو اوس موږ په ځینو اروپایي هیوادونو او برتانیا کې داسې نښې نښانې وینو چې ښایي د هیروینو نیول کم شوي او داسې بریښي چې ډېرې اغیزې به وروسته وي.
د ښاغلي ګوستل په وینا داسې نښې نښانې هم شته چې په بازارونو کې د هیروینو د کموالي له امله په اروپایي هیوادونو کې د هیروینو معتادینو کیمیاوي نشه یي موادو په تیره بیا ښیښې ته مخه کړې ده. د دې اروپایي بنسټ په راپور کې چې اصلي موضوع یې د نشه یي موادو تولید او استعمال دی راغلی چې اروپا ته د هیروینو د قاچاق له نسبي کموالي سره له افغانستان څخه د دې ټولنې غړو هیوادونو ته د ښیښې قاچاق ډېر شوی دی. د دې راپور پر بنسټ په روان کال کې یوازې په ترکیه کې 14 هغه ښیښنی ولشوي چې په پام کې والا افغانستان څخه اروپا ته قاچاق شي. د نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسۍ او پلان پخوانی معین ډاکټر ظفر وایي چې د دې نشه یي موادو له قاچاقو سره مبارزه کول د هیوادونو ګډې همکارۍ ته اړتیا لري. خدای دا خبره هم ورسره تړي چې اوسمهال ځینې مشکلات د دې همکاریو پر وړاندې خنډ شوي دي.
د نړیوالو لخوا د طالبانو د حکومت په رسمیت نه پیژندل هغه ستونزه ده چې د نړۍ خلک هم په هغه اندازه مرسته نه کوي. خو که راتلونکي کلونه هم په همدې ډول دوام ولري، د نړیوالې ټولنې او افغانستان د حکومت ترمنځ اړیکه ټینګه نه شي او مرستې ونه شي، امکان لري چې وضعیت بلې خواته ولاړ شي.
د طالبانو د حکومت خوا د کوکنارو د کښت منع کولو تر پریکړې دوه کاله وروسته تازه اروپایي ډیپلوماټانو په تیره بیا د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي له نشه یي موادو سره د مبارزې د څرنګوالي په اړه د طالبانو له حکومت سره خبرې کړې دي. که څه هم د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت منع کولو په بدل کې د بدیل معیشت په برخه کې د مرستو غوښتنه کړې ده، خو تر دې مهاله هیڅ هیواد په دې برخه کې د طالبانو له حکومت سره مستقیمې همکارۍ ته نه دی حاضر شوی.
د اروپایي ټولنې د نشه یي موادو او اعتیاد د څارنې مرکز تحلیلګران اندېښنه لري چې په اروپایي بازارونو کې به د افغانستان د تریاکو او هیروینو کموالی په افغانستان کې جوړه سوې ښیښه ډک کړي. د دې مرکز د کارپوهانو استدلال دا دی چې په افغانستان کې د جوړې سوې ښیښې کیفیت ښه دی او په اروپا کې د جوړې سوې ښیښې په پرتله یې بیه هم لوړه ده. له همدې امله دا اندېښنه شته چې د نشه یي موادو قاچاقونکي د ډیرو پیسو د ګټلو لپاره له افغانستان څخه اروپا ته د نشه یي موادو قاچاق ډیر کړي. د ازادي راډیو همکار مرسلین ارسلا د اروپایي ټولنې د نشه یي موادو او اعتیاد د څارنې د مرکز له تحلیلګري میرمن ګروشکو سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې اوس مهال په افغانستان کې د تریاکو او هیروینو جوړېدل او بیا اروپا ته د دې موادو د قاچاقو د وضعیت په اړه د دوی ارزونه څه ده؟
Indeed, the United Nations Office on Drugs and Crime estimated that opium production fell by 95%.
پاکستان کې نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې نړیوالې ادارې یو ځیاټ کل کړی دی چې په 2023 کال کې په افغانستان کې 95% تریاک کم شوې دي. په داسې حال کې چې په دې برخه کې لا هم حالت روښانه نه دی. شواهد ښیي چې په افغانستان او اروپا ته د نشه یي موادو د قاچاقو پر لارو په پرتو هیوادونو کې د تریاکو کافي زیرمې شته. د 2023 کال په وروستیو میاشتو او د 2024 کال په لومړیو میاشتو کې ډېره اندازه هیروین په ترکیې، بلغاریا او بلجیم کې ونیول شول چې د خپل اروپایي بازارونو ته د نشه یي موادو د قاچاق دوام ښیي. تر دې مهاله موږ اروپایي هیوادونو ته د هیروینو د قاچاقو د پوره بندیز شاهدان نه یو. ښایي په افغانستان کې د تریاکو د بیې لوړېدلو، په اوکراین د جګړې او په منځني ختیځ کې د شخړې او جنجالونو له امله د نشه یي موادو په بازارونو کې بدلونونه راغلي وي. موږ نشو کولای چې په دې برخه کې دغه ډول بدلونونه له پامه وغورځوو.
په داسې حال کې چې اروپایي ټولنه په افغانستان کې د تریاکو د تولید کموالي ته هیله منه ده، اروپایي هیوادونه د ښیښې د تولید او دې هیوادونو ته یې د قاچاق په اړه څونه اندېښمن دي؟
Well, first of all, large scale production of methamphetamine is established in the UK.
د ټولو وړاندې د چا د محل په پراخه پیمانه کې میوې نشه یي مواد یې ښیښه خپل په اروپا کې هم تولیدېږي، چې د خپل د اندېښنې وړ خبره ده او د اروپایي ټولنې د نشه یي موادو په بازارونو کې د ښیښې د ترویج ګواښ دی. دا مهال داسې شواهد نشته چې ګواکې په افغانستان کې تولید شوې ښیښه دې اروپایي بازارونو ته رسېدلې وي، که څه هم دا حالت د بدلون وړ دی، ځکه چې په افغانستان کې تولید شوې ښیښه په اروپا کې د تولید شوې ښیښې په پرتله ارزانه ده، چې د بیې ټیټوالې قاچاق کوونکو ته یو ډول امتیاز او د نشه یي موادو اروپایي بازارونو ته د ښیښې لارې موندلو یو لامل دی. دا وضعیت څارنې او پرله پسې اقداماتو ته اړتیا لري تر څو د نشه یي موادو په برخه کې له نویو ګواښونو څخه مخنیوی وشي.
طالبان استدلال کوي چې د نشه یي موادو لپاره بهرنی بازار او په ځانګړي ډول په اروپا کې غوښتنه د دې لامل شوي چې په افغانستان کې تولید شوي هیروین بهر ته قاچاق شي. اروپایي ټولنې د نشه یي موادو د غوښتنې کمولو او د قاچاقو د مخنیوي په برخه کې څه کړي دي؟
I need to emphasize the European Union has adopted a comprehensive
دا منم چې اروپایي ټولنې په دې دواړو برخو کې خپلې هڅې کړې دي، هم یې د نشه یي موادو د غوښتنې کمولو او هم یې د هیروینو د قاچاقو د مخنیوي په برخو کې ګټور او مؤثر پروګرامونه ترسره کړي دي، چې هغه روغتیایي پروګرامونه د قانون پلي کول او د نړیوالو همکارۍ راجلبول دي. اروپایي ټولنې د نشه یي موادو د اخیزو کمولو تر څنګ نشه یي موادو د قاچاقو شبکه هم له منځه وړي او د نشه یي موادو اقتصادي او ټولنیزو عواملو ته یې پاملرنه کړې ده، چې له امله یې په اروپا کې د نشه یي موادو د بازار شکل بدل شوی دی.
EU representatives, especially Thomas
په دې ورستیو کې د اروپایي ټولنې استازو لکه توماس نیکلاسن او رافایل یودیتسا د طالبانو له لوړپوړو چارواکو سره د کوکنارو د کښت او بدیل معیشت په اړه خبرې کړې دي. آیا اروپایي ټولنې له افغانستان سره د نشه یي موادو په برخه کې د مرستو پر څرنګوالي فکر کړی دی، په ځانګړي ډول د معتادینو د درملنې په برخه کې چې په ډېر بد حالت کې دي متاسفانه؟
I need to highlight that any decisions on possible future cooperation
by Rukhani kam cha Afghanistan ke lahakmo maqamat o saram rasaw hamkari pa ara har dawl tasmim paratlun ki turpai tulane de nahadun masuliyat wi to zangri dawl da atmandu he wadunu
institutions or individual member states
pa maraka ki mawridal che europai tulana wai la Afghanistan kh europa ta us ham de heroino ka chak tawam lari
دا زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څرګند کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خبرونه څلور وی ساعته د سهار لښپغو څخه بیا د ماښام تر شپغو بجو پورې په لنډو چپونو نس یویشت او پنځویشت مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په دولس سوه شپږ نیمې منځنۍ څپو باندې واوري. اوس په دې اړه راپور لرو چې په هرات ولایت کې زر نفره معتادین د هغوی د ساتنې او پالنې له مرکز څخه تر یوه کال تیرولو وروسته رخصت شول. د طالبانو ځایي چارواکي وایي چې رخصت شوي معتادینو نشه پرې ایښي او د دې تر څنګ ځینو معتادینو ته کسبونه هم ورښودل شوي دي. اوس دا معتادین بیرته خپلو کورونو ته وسپارل شول او د دې لپاره چې بیرته معتاد نشي له کورنیو څخه یې ضمانتونه هم اخیستل شوي دي. دا رخ شوي معتادین وایي چې دوی پخوا هم د بیکارۍ له امله معتاد شوي او اوس د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې دوی ته د کار زمینه برابره کړي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
په هرات ولایت کې د معتادینو د ساتنې او پالنې مرکز هغه ځای چې د لویې سره د څلورو زرو معتادینو لپاره جوړ سوی اوس د شپږ زره ډېر معتادین پکې ساتل کیږي. په دې مرکز کې ساتل سوي معتادین شکایت کوي چې تر یو کال ډېر موده کیږي چې د طالبانو د حکومت لخوا دې مرکز ته راوړل سوي، خو د نشې تر پرېښودلو وروسته بیا هم اجازه نه ورکول کیږي چې خپلو کورونو ته ولاړ سي. د ظفر په نوم یو معتاد چې په دې مرکز کې ساتل کیږي وایي که څه هم د نشه پرې ایښی او اوس رخ سوی دی، خو بیا هم د دې مرکز چارواکي اجازه نه ورکوي چې خپل کور ته ولاړ سي.
زه هم کور او اولادونه لرم. حکومت یو کار وکړي، روغ شوو خلکو ته د اجازه ورکړي چې خپل اولادونه او کورونه ته ولاړ شي.
د طالبان حکومت تازه له دې مرکز څخه زر رخصي معتادین رخصت خپل کورونه ته وسپارل. د روغتیايي معیارونو پر بنسټ باید یو معتاد 15 ورځې لپاره بستري کړل سي، خو د طالبان حکومت روغتیايي امکاناتو ا مسلکی کارکونکو د کمواج لامل معتادین په دې مرکز کې ساتي. 15 کلن نبی د هرات ولایت د معتادینو د ساتنې او پالنې په څلور زره بیسریز مرکز کې یو ورس میاشت تیرې کړې او اوس دې مرکز څخه رخصت سوی دی. دی وایي چې پخوا هم د بیکاری لامل معتاد سوی و، خو اوس هم که د کار زمینه ورته برابره نسی بیرته به د نشو په دام کې ونښلي.
بیکار او بې سرنوشت وم. تل مې دا هڅه کوله چې یو کار پیدا کړم او بوخت اوسم. اخر تیروتنه راڅخه وشوه او معتاد شوم.
په هرات ولایت کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي دوی ځکه معتادین د ډېر وخت لپاره په دې مرکز کې ساتي چې له نشې موادو څخه یې لاسونه لنډ سي. د هرات ولایت له نشې موادو سره د مبارزې مدیر مولوي حیات الله روحاني وایي دوی د جوړ شوو معتادینو له کورنیو څخه ضمانت اخلي چې د کورنۍ غړی بیرته معتاد نه سي.
موږ څوار لزر معتادین ټول کړي دي او د دوی تداوی مو کړی ده. چې کله دوی جوړ شي ښه سي، موږ د خپلو قربان ته په ټینګ ضمانت ورېل کوو او هغه بیا موږ د هغو نظارت کوو. اول خو موږ ډېر کوشش کوو چې دوی ته د کار زمینه ورته برابره سي، که بیا خپل قربان یې راسي بیا هغو ته وایي چې تاسو دوی په یو کار مشغوله کوي. او په دې کې تقریبا 8000 په شاوخوا کې خپلو کورو ته استولي د خپلو کاریو په لاس مور کړي دي.
د طالبان حکومت پروسه شکل په کابل، کندهار، بلخ او هرات ولایتونو کې د معتادینو د ساتنې او پالنې لوی مرکزونه جوړ کړل. د دې مرکزونو هدف دا و چې د معتادینو لاسونه د نشې موادو څخه لنډ کړل سي. خو د دې مرکزونو ځینې معتادین او د دوی کورنۍ په دې مرکزونو کې د درملو او مسلکي کارکوونکو د نشتوالي له امله شکایت کوي او وایي چې په دې مرکز کې معتادینو ته د اوسېدو له امله نورې روغتیایي ستونزې پیدا سوي دي.
درنو اوریدونکو، اوس هم د خاطرې وار دی. قیس د لغمان ولایت اوسیدونکی دی چې د نشو له امله له څو میاشتو راهیسې په یوه دولتي روغتون کې بسترې دی. دی چې تر نشې مخکې د شخصي کاروبار تر څنګ په یوه خصوصي تلویزیون کې تفریحي خپرونه چلوله او خلک به یې خندول. اوس یې نشې څیره دومره وربدله کړې چې خلک ورپورې خاندي. قیس وایي چې نږدې و د نشې له امله خپل زوی له لاسه ورکړم. دا چې قیس څنګه ولې خپل زوی د مرګ له ګواښ سره مخ کړ او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
ما رشکه درلودله، یو زنان مې درلودل، مغه به مې ګرځولی دېخوا دولت لغمان مرکز په شاته کې صبح مې هغې باندې مزوري کوله، صبح دېخوا خوا ګذاره مې کېدله. مکتب مې خلاص کړی دی او هغه وخت کې مونږ مهاجر وو، تقریبا دوه نوي کال کې یو نوي کال کې مسابقو تللی یم، جشوارو ته تللی وو. تیاتر یو څه هغه مونږ هغه کړی دی، تاریخي تیاترونه دا د عاشورا تسوا ورځې محرم میاشت کې طنز کامیدی تمثیلی پروژه دا کارونم کړی دي. سم زه مدام افتخاری ډول باندې نورین تلویزیون کار کو بیا درې نوي څلور نوي کال کې سویچ خنده خپرونه و هغه مخ ته وړل، هغه ښه تجربه و ښه هغه و څه ما شیشه استعمالوله او زما فزیک باندې لږ تاثیر یې لږ ډنګر کړی یم، چهره رویت لږ راته خراب کړی دی، غاښونه مې وتلي دي څلور پنځه دانې حداقل. یو والی مې د هغه اختر ورځ وه، نو دا شیشه ما استعماله کړې وه، نو داسې یو چلم غونته مو ته جوړ کړی و، شفا بوتل. نو دا بوتل چې کله مې هغه کار خلاص، دا بوتل مې هلته کړکۍ کې کېښودلو، زه بیرون ووتلم. دا زوی مو یو څو وړکي ملګري و، نو دا هم سره کور ته ننوت، هلته حجرې ته لاړه کېناستم. نو زه خو بیرون ووتلم، دا ملګري کله چې وتلی ده، د هغه ته پام شوی دی چې اوهو بوتل مې فالته چا نه رس کړی. نو زه دا بوتل اخیستی په سر اړولی ده چې کلی ده، دې باندې ډېر منفي اغېزه کړې ده. بیا مر ته ناست و، ډېر شدیده مر و، ډېر شدیده ګرمي وه، موږ په اتاق کې طاقت نه کېدو. دی مر ته ناست و، شروع کې لوبه کولې. ما هم ورته وویل مارې انجس مانس ولې دومره هغه کتاب سوزېږي نه، چېرته شکر کې ناست دی. نو ما داسې ورته هغه وکړ، هغه کور ته کوټې ته چې ما مور سره خبرې کولې، یادم مربان پام شو، سترګو ته مې پام شو، در د سترګو مردمه کې چې دی دا پړسېده، ډېر غټ شوی ده او شوی ده. نو پوه خو شوم چې سړی خپل عادي حالت کې نه دی. ما مور ته وویل مرد هلک باندې څه شوي دي، دا څه خبره ده؟ نو هغې مونته په زیر وکتل و چخی واده باندې چا څه شبه کړي. نو ما هغه شپا بوتلم بېزو په یاد کې، نو کمپله مې لمده کړه، هغه باندې ما چوم ډېر وخت ګرمۍ ته ولاړم، زوب مې شي هغه بیل کوټه کې واچوه. بیا د هغې نه دو بشکې اوبه مې پرې واړولې. بعد له هغې نه کالي متبدل کړې، کمپل لاندې مونږ ویلې ویده شوی او دوه ساعته نه زیات دی کمپل لاندې و، سترګې خلاصې ویده کېدلو. نو بیا مازدیګر ټیم کې شاید همې ته ویول، هلته ولیدل هغه ولې ویلې یعنی سرم متوصل کړه. بعد سرم چې ووه وزه انشاءالله خبر کور ته چې ورسېدو لږ نورمال و، حالت ښه و. شپې بیا خوب وکړه او سبای چې راځي شو نسبتا خوب. لږ معمولي تفاوت پکې راغلی چې لکه هغه مخکې څنګه چې بیداره و، اوس هغه بیداري نښې پکې نه لیدل کېږي، لږ داسې هغه شوی غونته ده.
د نشه یي موادو احتیاط پر ټولنه څه ناوړه اغېز کوي؟ د زهرو کاروان ځانګړې خپرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشه یي موادو له زیانونو خبروي.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې حکیم خان د سوک وهلو یو تکړه لوبغاړی دی. دی په یوه سیالي کې د خپل ولایت په کچه اتلولي ګټي. تر دې وروسته اراده کوي چې لومړی په ملي او بیا په نړیواله کچه هم د سوک وهنې قهرمان سي او د افغانستان نوم وځلوي. خو یوه ورځ د تمرین کولو پر مهال ناڅاپه په زړه کېږي دا چې حکیم خان ولې زاړي او وروسته به څه پېښ شي. دا به په ډرامه کې واورو.
اکرمه هغه دې نه ویل چې دا میلمستیا دې په کومه خوشحالۍ کې جوړه کړې ده. د هوټل ډوډۍ او د یارانو راټولول خامخا کومه خبره شته؟
یار ازلم خانه، ته خو ډېر بې خبره سړی یې، نه خبر څه خبره ده؟
نه والا نه یم خبر، څه خبره ده؟
دا زما انډیوال حکیم خان دی، دا یو ډېر ښه سوک وهونکی دی. نن د ټول ولایت د سوک وهلو سیالي وه، حکیم خان ټول مات کړل او زموږ د ولایت قهرمان شو.
اوهو مبارک مبارک مبارک، دا خو رښتیا چې په میلمستیا ارزي، باید موږ هم میلمستیا ورته جوړه کړو.
کور مو ودان، مهربانه یاست.
حکیم خان دا زما انډیوال اسلام دی، شخصي کاروبار کوي، دا نور هم زما انډیوالان دي.
بس خدای دې ستاسو سره ژوندۍ لري.
اسلام خان، حکیم خان زموږ د ټول ولایت نوم لوړ کړ، زموږ ویاړ دی.
رښتیا هم چې زموږ ویاړ دی، خدای دې وکړي چې نړیواله سیالي هم وګټي.
زما همدغه ارمان دی چې یوه ورځ نړیواله سیالي وګټم او د نړۍ په سطح د افغانستان بیرغ وځلم.
ایز غم مکوا، هغه کار ډیر آسانه دی.
یار فکر نه کوم چې آسانه به وي. زه به لومړی په ملي سطح قهرمان شم او بیا نړیوالو سیالیو ته لاره پیدا کړم.
زه باور لرم چې زموږ د ولایت قهرمان به نړیوالې سیالۍ خامخا ګټي.
اکرم خان، ته پوڅه شي دومره ډاډه یې چې زه به نړیواله سیالي ګټم؟ آسانه کار خو نه دی، نړۍ زما په شان لا تلانو ډکه ده.
ما چې درته وویل دا کار آسانه دی، بیا نو ومنه.
خو اکرم خان، ته مونږ ته ووایا چې دا کار څنګه آسانه دی.
زما یې چل زده دی. حکیم خان ته یو داسې شای ورکوم چې زور یې لاس برابر ډیر شي. بس نورې څه کوې، لاس حکیم خانه بشي. خیر دا به بیا ووینئ چې زه دته څه شی ورکوم. اوس به دا ډوډۍ وخورو چې سړېږي.
آفرین آفرین جان، آفرین. او همه دا غسی سمد استاد دانه وهم دی جاوی جان، ما ته ګوره چې څنګه ځان ساله دکانو ساتم. زه هم دا غسی ځان ساته.
وها سمد استاد،
او راځه لخیر.
څه خبره ده؟ ولې ژاړي
جاوی جان؟ راځه چې د کلب په دفتر کې ته څه وایې. دلته د کلب نور شاګردان خبرېږي.
سمه ده استاده، درځه. ښه استاده، دا راته وایي څه کیسه ده؟
استاد نن ماته پام و
نه والا، زما یوازې خپلو دوکانو ته پام و.
تا ونه لیدم چې استاد څو دوکان زما په مخ ولګېدل او ما ځان نشو ساتلی.
هو ومې لیدلې، خو ما فکر کوه چې ته دا کار قصدن کې، او ما ته د ځان د دې لپاره کمزورې ښیې چې زه دفاع زده کړم.
نه، دا کار مې قصدن نه کوو، ډېر کمزوری شوم، نور دفاع وس نه لرم. په موټه کې مې زور نه دی پاتې. یو وخت د ټول ولایت په سطح قهرمان و، خو اوس د خپل شاګرد لازم مات شو.
استاده زه ډېره بخښنه غواړم چې ته مې په سکون ووهلې. زه پوه نه شوم.
په دې نه ژاړم چې تا په سکون ووهلم، په دې ژاړم چې ولې دومره ناتوانه او بې وسه شوم.
استاده رښتیا هم ته خو د ټول ولایت قهرمان وې، او زه له همدې له خاطره ستا کلب ته راغلم، خو نه پوهېږم چې ولې دومره کمزوری شوې.
که ستا یاد وي، یو کال مخکې ما د ټول ولایت په سطح د بوک سیالۍ ونه ګټله.
هو ولې نه استاده، په یاد مې دي، ولې ګټله؟
بیا د اکرم په نوم زما یو انډیوال یوه غلطه مشوره راکړه. زه هم د دې په ځای چې ښه فکر وکړم، د دې جاهل انډیوال مشوره مې ومنله او پیدا شو چې نن مات شوم.
انډیوال دې څنګه مشوره درکړه؟
ویل یې تاریخ وخوره، لس برابره به غښتلی شي. بیا د زوک وهنې په برخه کې ملي قهرمان خو څه چې نړیواله سیالي به هم وګټي.
نو تاسې تازه له تریاکو خوراک شروع کړه، په ځان پوه نه شوې چې کمزوری شوئ؟
په لومړیو څو ورځو کې رښتیا هم چې ډېر غښتلی شو، هېڅ به نه ستړی کېدم، خو وروسته ورو ورو کمزوری کېدم او بیا کار تر کار تېر و. اوس نه یوازې دا چې قهرمان نه یم، د تریاکو محتاج هم یم.
دا خو ډېره بده پېښه ده. دا خو دی انډیوال نه و، سم دښمن و. دښمن
بس مو به زه ګرځه، بنا زما خپله ده. ما ته څو استادانو ویلي وو چې ته خدای ډېر غښتلی، خاندان لري، که تمرین وکړې نو ډېر پرمختګ کولی شي. خو ما د استادانو پر ځای د خپلې و جاهل انډیوال مشوره ومنله او ټول ارمانونه مې اوبه یو.
ام قهرمانی لارا ام زهاد.
تازه در رادیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خبرونه هم دومره تر بیا مو پر لویه مهربان الله سپارو ته خدای پامن.
د زهرو کاروان.